روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع په امیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو نن په خبرونه کې په میکروبونو یا جراثیمو کې د دواګانو پر ضد مقاومت پر موضوع غږیږو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې کله چې بکټیریا، وایرسونه، پیراسایټونه او فنجي دواګانو ته غبرګون نه ښیي یا په بله معنا چې دواګانې ورباندې اثر نه کوي نو دې ته په میکروبونو کې مقاومت ویل کیږي. سازمان وایي د دې اثر بیا دا وي چې ناروغۍ په اسانه نه رغیږي او مریضان ان د مرګ له خطر سره مخامخیږي. همدا لامل دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د یوه ډیره جدي روغتیایي مسأله بولي او په اړه یې د پوهاوي لپاره هر کال د نومبر له 13 څخه تر 14 پورې یوه اونۍ د آګاهۍ کمپینونه کوي. سازمان وایي چې په میکروبونو کې د دواګانو پر وړاندې مقاومت د انسانانو او ځناورو پر صحت، د خوراکي توکو پر حاصلاتو او تولید او چاپیریال د پام وړ اغیز لري. WHO وایي چې د دواګانو پر وړاندې مقاومت یا مزاحمت لرونکي میکروبونه په هر ځای کې هر کس ته ګواښ پېښولی شي او په دې اړه د سمو اقداماتو اړتیا ده. په پاکستان او افغانستان کې خلک اکثر په خپل سر دواګانې استعمالوي او د ډاکټر له مشورې او نسخې پرته له درملتونونو څخه دواګانې اخلي او بیا یې کاروي. په هغو هیوادونو کې خود ځنې دواګانې چې اصلا انټي بایوټیک دي د پیراسیټامول په څیر په پریمانه ډول کاریږي. حال دا چې روغتیا پالان د هرې میکروبي ناروغۍ د درملنې لپاره خاص ډول درمل کاریدل اړین بولي او ټینګار کوي چې باید په خپل سر هیڅ دوا استعمال نشي. د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ پر هیوادونو غږ کړی دی چې نه یوازې خلک پوه کړي بلکې د میکروبونو مقاومت پر وړاندې قوي تګلارې غوره کړي. له دې پرته روغتیا پالان له هیوادونو دا هم غواړي چې خلک باید بې له نسخې انټي بایوټیک او نورې میکروب ضد دواګانې وانخیستی شي. نن په روغتیا او درملنه خپرونه کې پر دې غږیږو چې روغتیا پالان ولې د نسخې پر اساس د دوا پر استعمال ټینګار کوي او په میکروبونو کې د درملو پر وړاندې مقاومت ولې جدي مسله ده. د دې او نورو پوښتنو د ځواب لپاره ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. د پېښور د بډبیرې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا اسپتال لري، هلته ورتللی شئ او مشوره ورڅخه غوښتی شئ. اوریدونکو د مشال راډیو اپلیکیشن خپل سمارټ فون یا ټیبلیټ ته ښکته کړئ او د مشال راډیو ټولو مطالبو ته په اسانۍ لاسرسی ولرئ. له دې پرته اپلیکیشن چې دی هغه چې کله تاسو ته پیغام راشي، نوټیفیکیشن درته راشي، خبرتیا درته راشي نو تازه کوي یې هم. د اپلیکیشن د انسټالولو طریقه په دې خبرتیا کې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم، خوشاله اوسئ.
وعلیکم السلام، څنګه تاسو؟ ښه جوړ یاست؟
شکر دی الحمدلله،
خوشاله اوسئ، آباد اوسئ. ډاکټر صاحب موږ چې خبرونه کوو نو تقریبا زما چې په یاد شي په هر یو خبرونه کې تاسو په دې ټینګار کوئ چې خلک دې په خپل سر دواګانې نخوري که هر قسم دوایی. او دا موضوع چې دا دومره جدي ده او یوازې افغانستان او پاکستان نه دي بلکې ځینې نور هیوادونه هم دي چې په هغې کې خلک کولی شي چې په ډېره آسانۍ باندې میکروب ضد دواګانې چې دي، یعنی یوازې انټي بایوټیک د بکټیریاو ضد نه بلکې ټول انټي بایوټیک واخلي که نه. او تاسو مخکې هم دې خبرو ته اشاره کړې ده چې خلک لکه د دوا نوم واخیستی دی چې فلاجل د مثال په توګه نس کې درد شي یا اسهال شي خلک فلاجل استعمالوي که نه، حالانکه فلاجل چې دا هغه یو میکروب ضد دارو ده، میکروب وژني. زما دپاره پوښتنه دا ده که په اسانو الفاظو باندې موږ اوریدونکي پوهول غواړو، ډاکتران ولې ټینګار کوي، ولې وایي چې بغیر له نسخې باید دوا وانخیستی شي او استعمال نشي؟
ډیره مننه پامیر صاحب. اوس ما خام ځانونه وشول، شپه ده، تیاره شوله، مونږ د یو غر په سر روان یو، زه او پامیر دواړه روان یو. دغه غر په سر چې کومه ځنګل کې لار تیره ده، دا باندې مونږ مخکې لاړم نه یو. دا هم معلومات نشته چې دا مخکې سمندر ته ځي، سیند ته ځي، ګړنګ ته ځي، په ځناور ور روانه ده، چرته به وځو؟ او تیاره هم شي،
صحیح، او نقشم نشته را سره، موبایل هم
نقشم نشته، نور څه پویم نشته،
صحیح.
نو که ما او تا دا حرکت کو، نو لا محاله 99% امکان دا دی چې موږ به د یو غټې ستونزې سره مخامخ کیږو چې هغې کې به سړی ژوند د لاسه ورکوي،
صحیح، او یا به ورکیږو
یا به ډېر جدي نقصان کوي. ډاکټران ځکه ټینګار کوي چې مونږ دغه ګړنګونه، دغه بهرونه، دغه سیندونه، دغه خونخوار درنده ځناور دا مونږ وینو،
او اشاره مو تاسو میکروبونو ته، د جراثیمو ته ده، که نه؟
بالکل. دا چې کوم د انفیکشن یا د غزک په ضد چې زموږ کوم دواګانې دي، یو وایي کې انټي بایوټیک دي، یعنی حیات ضد، انټي وایرل دي د وایرس په ضد، انټي فنګل دي د فنګس په ضد، انټي ملیریل دي د پیراسایټ په ضد، او داسې نور چې څونه مایکروبیلز دي. د دې دواګانو چې کله د انساني استعمال لپاره اجازه ورکول کېږي، تاسو ته پته ده چې په ګرده نړۍ کې په دې باندې تحقیق کېږي.
او ډېرو ازمیښتونو نه، تجربو نه وروسته بیا روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا دوا محفوظه ده.
او دې کې زموږ نه کله کله درې لسیزې هم تېرې شي، څلور لسیزې هم تېرې شي، څلوېښت 50 کاله هغه یو دوا پورې ساینسدانان یې نښتي وي یا ډاکټرز، او هغه ګوري چې د دې انساني صحت ته فایده بس ونی او ممکن نقصانات بس وي.
بالکل.
اوس انټي مایکروبیل ریزیسټنس دا صرف مونږ د دې نه، مونږ د نورو دواګانو باره کې هم دا خبره کوو،
صحیح،
که هغه انټي سایکیټریک دي، که نیورولیپټیک دي، که انټي ډایبیټیک دي، د شکر په ضد چې کوم دواګانې دي، اوس په شکر هم خبره کړې وه چې ولې داسې کېږي، یا انسولین کموالی زیاتوالی به څه نقصان رسوي. دا یو عالمي مسله ده، او نن چې ما دا کتل او ما په یورپ کې بعضې ملګرو سره هم په دې خبرې وکړې چې دلته څه حال دی، نو هغې دا وویلې چې په راتلونکي 15 کالو کې امریکا، شوروي، جرمني، فرانس، سعودي عرب یا دوبۍ غوندې ملکونه چې هغه ډېر غټ اقتصادي بڼې لري، دې نه علاوه ګرده نړۍ به په 2050 کې د یو عمومي انفیکشن، لکه یو زنانه کور کې سبزي کټ کوله او ګوته کټ شوله، هغه انفیکټډ شوله، د دې لپاره چې کوم دوا به را روانه وي، نو هغه به دونه زیاته ګرانه وي چې د عام خلکو د استعمال خو سسوال نه پیدا کېږي، په ریاستي توګه باندې د هغې اخیستل او پوره کول چې دا به ناممکنه شي،
صحیح.
دا خبره ما ذکر وړاندې کړه چې زموږ د اورېدونکي زموږ دې خبرې ته غوږ کېږي، دا مونږ د خپل اورېدونکو لپاره نه وایو، زه د خپل ځان لپاره نه وایم، دا مونږ د ټول بشر لپاره وایو.
او یوازې بشر نه، بلکې ځناورم د روغتیا نړیوال سازمان یادی، بوټی م یادی، لکه
بوټی م یادی، همدغه ته زه را روانم. اوس بشر خو ډېر مقدم دی، دې نه علاوه چې کوم زمونږ نباتات دي، یعنی ونې بوټي، او کوم چې حیوانات دي، د دې چې کوم چې ژوندي شی نه دي، لکه ونې بوټي، د هغې ژوند او حیواناتو ژوند کې لږ فرق دی، خو د انسان ژوند او د نورو حیواناتو ژوند دا تقریبا یو شانت روان وي. همدغه دواګانې مونږ چې کوم ویټرنری ډاکټرز وي، هغه ځناورو ته مونږ ورکوو، دا یې قوت به زیاتي، مقدار به زیاتي، د هغې د حجم او د وزن مطابق، انسان ته مونږ د وزن او د عمر مطابق ورکوو، دغه سي چې کوم زمونږه اګریکلچرست یا زراعتي ادویات دي،
هاو
دا هغه د وجه نه چې کوم زمونږه اوس اي ام ار را روان دي، هغه دا دی چې
اي ام ار یعنی په میکروبونو کې د جراثیمو په میکروبونو یا جراثیمو کې د دواګانو ضد مقاومت ته په لنډه توګه باندې اي ام ار وای کنه.
بالکل، عمدغه دواګانې چې کوم د انسانانو یا د حیوانانو دپاره مستعمليږي دا موږ په زراعت کې هم استعمالو، او د هغې هم د کوالټي او د مقدار خبره وي. هغه بې درېغه سپرېګان ورکوي باغونو ته
خلک،
بې درېغه په غنمو باندې په جوارو باندې مختلف قسم دوایانې اچي د زر زر تیارولو دپاره، د هغې نه زر میوه یا سبزي اخیستل دپاره نور دواګانې ورکوي. دې سره د خلیې چې کوم دننه سایټوپلازم دی، پروټین دی، آر این اې او ډی این اې، دا د ژوند بنیادي اکایانې دي.
هاو دا بدلیږي،
هغه بدل شي او جینیټک چینجز راشي او دا هر څه منتشر شي.
صحیح، او په ځان کې مقاومت پیدا کی. دا دغه چې دي بکټیریاوي وایرسونه، وایرسونه خو نه خو بکټیریاوي پروتوزوا پیراسایټونه، دا چې دي دا ټول زموږ په څیر او فنګس زموږ په څیر ژوي دي کنه، ژوندۍ شیان دي، او موږ چې د خپل ځان د حفاظت لپاره، د ساتنې لپاره، د پالنې لپاره کوم اقدامات کوو، کور جوړو، اسایشونه برابرو، علاج کوو په وخت باندې، د صحت خیال ساتو او ځان محفوظ ساتو کنه د هر مشکل نه، د باد و باران نه، د وړی ژمی بندوبست
کوو.
نو دوی هم چې دي، دوی هم ځانونه همدغه سه پیاوړي کوي او بندوبست کوي، او دواګانې چې کله په یو داسې بکټیریا دپاره یو داسې دوا استعمال شي چې هغه د دې دپاره جوړه نه وي، نو هغه مخکې نه لکه ځان لکه موږ چې واکسین ځان واکسینو کنه، دغه سه ځان ورته تیار کی، مضبوطی کی، بیا چې دا دوا څومره د دې خلاف استعمالیږي، بکټیریا او ضد دواګانې څومره استعمالیږي، دوی ځان دومره قوي کړی چې هغه دوا ور باندې اثر نه کوي. نو ځکه دا د بشریت، د ټول انسانیت او د ټول دنیا یو ګډه مشترکه مسله ده. یعنی دا یوازې ما او تاسو پورې منحصره نه ده چې زه زه او ته که په خپل سر باندې دوا وخورو نو خیر دی که نه، ځکه چې زموږ له وجوده به همدغه بکټیریاوې، همدغه میکروبونه واپس وځي، او مقاومت به زده کړی، ځان به نور پیاوړی کړی، او دا خوریږي بل انسان ته، بل انسان ته، او بل انسان ته، او بالاخره ټول انسانیت ته ورخوریږي، او دوا ور باندې بیا اثر نه کوي. او هر دوا چې دا په دې باندې تاسو ویل چې لسیزي لسیزي وخت اخلي، یعنی داسې نه ده چې کنن بکټیریا او په ځان کې مقاومت پیدا کړ نو یوه هفته وروسته به ریسرچران محققان په دې باندې وتوانیږي چې دا غې نه مضبوطه دوا پیدا کی او وی وژنی. نه، داسې نه ده، په دې باندې لسیزي لسیزي وخت اخلي. ازمیښتونه کیږي، په ځناورو باندې لیدل کیږي، په بوټو باندې لیدل کیږي، تر هغې وروسته بیا د بوټو دپاره، د ځناورو دپاره، د انسانانو دپاره دواګانې جوړیږي که نه.
بالکل،
یعنی ډېره جدي او لویه مسله ده،
ډېره انتهایي خطرناکه مسله ده. دا خو مونږه د دغه داروګانو خبرو کا، دې باندې به خبره کوو چې دینه به موږ ځان څنګه ساتو، انسانیت سره به ښېګړې څنګه کوو، او ژوند به دوام څنګه لري. دې سره سره زمونږه د طب په نورو شعبو کې هم بعضې دواګانې چې دي هغه ریزیسټنس ښې لګیا دي، چې هغې کې زمونږ خپل جینز انسان په دننه خلیا کې چې کم پروټین، آر این اے، ډی این اے او جینز او دا پراته دي، هغه مقاومت پیدا کی. لکه د شکر مریض، هغه همیشه تاسو فکر کړی هغه انسولین بیا زیاتیږي ورته، یا دواګانې زیاتیږي، یا داسې د فشار خون مریض. همدغه سي زمونږ چې کم د رواني مرزونو بیماری دي، نو د دې هم چې کوم دی دا خلک دغه چل کوي، اوس دا شی خو ډېر خطرناک دی. دې نه به موږ ځان څنګه ساتو؟ موږ سره خو دوه لارې دي، یو خو دا ده چې پوهان، ډاکتران، ساینسدانان لګیا دي او مسلسل په دې باندې تحقیقات کوي، چې کم کم دواګانې زمونږه مزاحمت پیدا شولو دا غي مقابل مونږه هغه بکتیریا سره سره چلو کو اي کې مونږ دا چلو کو چې هغه بکتیریا جینز ته مونږ نه نوزو او دا غي په آر ان اي یا ډي ان اي کې چې کم دې دای چې کم د پروتین پیدا کولو استطاعت وي هغه ختم کو او دغه ست ځان خلاص کو.
صحیح.
او دا څنګه چې ما مخکې چې دا چې کم دین دا ډیر زیات ګران دی بیا دا د پاکستان افغانستان یا بنگلاديش او دا سنور هوادونو چې دا د خلکو د وسنه بیا بهر دی.
صحیح. او تاسو دا 2015 خبره وکړه دا ګوهرلی دوران هم راته بدلته په پښتنه کې دا 2015 ذکر کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د نړیوال بانک په حواله باندې وایي ډاکټر صاحب چې په میکروبونو یا جراثیمو کې د دواګانو پر ضد مقاومت شې دی دا په 2015 پورې په هیوادونو باندې د 1 ټریلیون یعنی 1000 اربع امریکایي ډالرو د روغتیا اضافي بوج اچولی شي ځکه چې دغه دی ته به نوې دواګانې جوړې نوې څېړنې به کوي عمل دی که نه یو ډېر پراخ او لوی عمل دی نو دوی دا ټینګار کوي چې تشخیص باید سم وشي او ښه کیفیت لرونکي تشخیص ته باید خلک لاسرسی ولري. اوس ښه کیفیت لرونکي تشخیص ته په افغانستان او پاکستان کې لاسرسی لږ ګران کار دی ځکه چې په هر ځای کې ښه هسپتالونه او ښه کلینیکونه نشته که نه او غیر مستند ډاکټران او یا هم تخنیکران چې دي یا کمپاونډران چې دي دوی علاجونه کوي په کلیو او په دې سیمو کې. د دې دا خبرونه که څوک اوري او په دې باندې دا پوهیږي چې صحیح دی زبا نور په خپل سر باندې بغیر له نسخې دوایی نه استعمالوم او نو به په کور کې استعمالوم دا حق لري مریض چې تخنیکر ته یا کمپاونډر ته په کلینیک کې یا په درملتون کې کیمیسټ چې ورته وایي کنه فارماسیسټ ته وایي چې یاره زه ستا په وینا باندې دارو نه اخلم خفه کیږي به نه دا به دا صحیح خبره ده چې انکار وکړي چې نه زه د وینا خلمه تانه تر څو پر چې ماته ډاکټر
دا د مریض حق دی بنیادی باندې موږ مخکې خبرې کړې دي
حتی ډاکټر ته هم ویلې شي کنه چې ټیسټ نه کړي
بالکل مریض دا حق لري چې ماته یا بل ډاکټر ته راشي دا غنه ته پوښتنه کوي چې ته واقعي دا ډاکټر عرفان هم ته یې قبل سوک دی دا ته پوښتنه دی کولای شي ما نه اکثر مریضان ته پوس کوي چې ډاکټر صاحب تاغه وچا پنده کې وي تاغه چې په مشال ریډو باندې خبرې کوي نو زه ورته چې او زه ما غو بیاوي وي چې او د आवाज ما غاسي ده.
صحیح.
دا د مریض بنیادی حق ته.
صحیح.
دا که سي د مریض دا هم حق ته. او په یو باندې چې کله دی یو ډاکټر ته لاړو هغه ته نه دا وایني معاوضه واخسته داغه تشخیص یې موکو دوای ورته ولیکل تجویز یې کا دوی بیا دا دواګانې چې کله اخلي عموما زمو غونتي حیوان چې دا ډېر پسمانده دی هلته فارماسیسټان نشته دی په فارمیسو کې نو هغه هلته وګوري هغه ورته دا نه دا به درکم درته دا مریض هلته مقاومت نه کوي زه خپل مریضانو ته دا وایم چې کله هغوی په دویم ځل فالو اپ کرا شي نو زه ورته یم چې ستاسو طبیعت څنګه دی ما تکلیفونه څونه کم دي چې دونه کم دي نو وي بعضې وخت بیا دا شو چې یاره موږ هلته نور دوا واخېسته دی متبادلې راکړه خو هغې سره بیا هغه تکلیف نور زیات شوران نو زه ورته دا یم چې هغه فارماسیست ته وایه چې بایي ما ته دغه دو نمبر دوا چې تاسو وایي ډاکټر صاحب دو نمبر لیکلی ما ته هم دغه دو نمبر راکړه د ما خو تکلیف ختم شو ورسره دا چې کوم اصلي چې دا داته ځان ته ساته ستا کور کې کمریس پیدا شي بیا غته ورکه
یعنی کوم دارو چې ډاکټر لیکل دي په مغه باندې تاکید پکار دی کنه
تاکید پکار دی دا غي بنیادی وجه ده پامیر صاحب کله هم چې یو ډاکټر دوا تجویز کوي نو زه یو عام غونډې د ټولو اوریدونکو نه دا تاسو کوم په نوم بشر نه چې داسې یو انسان شته دی چې دا غو ذهن کې دا فکر روچت شي چې زه لاړ شم او فلانه سړی مړ کم کاغه ذهنی تکلیف کو نه لري، یو
هاو
نارمل صحت وان
اسی پاسی خو څوک چاته تاوان نه رسی کنه.
او یا ز د میګه مرکه ما یا په پخای اقدام د پاسه
هاو
چې دی ولې پم زکه ګرځي دې ته به څوک چمتو کیږي تیاری کی به
نه.
نو چې کله یو بالکل ساده کلیوال سړی دې ته نه دی چمتو، نو ډاکټر نه ولې دا تاسو تمه کوي چې به دې ته چمتو وي چې ستاسو صحت په خراب کې ستاسو ژوند به د لاسه واخلي؟
سمه ده،
په دې اړه کې مسله صرف دا عمره ده چې هر سورګیری چې دی هغه دې ته ډاکټر ښکاري، هر سورګیری شاګل نه وي. زه خپل مریضان په دې پوهوم چې تاسو کلم ډاکټر ته لاړ شئ نو د سره به سلور شی نه وي، یو به د سره قلم وي، یو به د لیټر هډی کاغذ چې د نوم او د تعلیمي چې کم کیفیت ته هغه په موجود وي.
او اکثر لایسنس نمبر هم لیکل شوی کنه،
هغه لایسنس نمبر موږ ځان سره په دراس کې خودلې
ار ام پی لیکل شوی،
یو سټیتوسکوپ یو سټیتوسکوپ وي، د عام خلک ورته دوربین وي کنه. امو چې وګونو کې کی دوه زړه ساونډز یا نور شي نه پیګورو، او یو د بلډ پریشر ماشين وي عام کلینیک کې.
د
دې علاوه ډاکټر سره هیڅ پینزم شي نه وي. هر هغه سړی چې دغه پلاس کې سیروم وي، دغه پلاس کې سیرنج وي، او هغه خلکو تستنی وي، نو دا ډاکټر نشي کېدی. دا ډاکټر نه دی، بس دا بنیادی شناخت دی.
صحیح. ډاکټر صاحب لنډ راته ووایه، ډاکټر صاحب د ګوهر علي دوران دا پوښتنه کړې ده چې او دا خو ما تاسو مویل ما دا خبرې ته اشاره وکړه، خو تاسو یې بیا تکرار کړئ. دا وایي په خپل سر د میکروبونو پر وړاندې درمل کارول خو د دې سبب نه ګرځي چې بیا ناروغ باندې هغه درمل په اسانه کار نه کوي، اثر پې نه کوي.
لا محاله، مزاحمت مطلب دغه چې کوم جراثیم یا کوم عوارض په خلیه کې دننه موجود شوي دي، نو د دې مثال موږ داسې ورکولې شو د عام ولس لپاره چې کوم پوهان خلک دا یې نه په مازرت سره چې کایو سړی اوس مرچ کې وخري اخلي ترخشي زر زر وبو پسې منډي وای، بیا یو نوډه بل وخري، بیا په دریم ځل چې دې خوري نو د مزاحمت پیدا شي.
صحیح لګادت شوی ورسره
کنه عادت شي، او بیا د هغه غونډه ترکاری یا غتریخ شی اوخره د ته پروا نه پنی.
صحیح. او یا هم داسې اترو کې هم دي لکه سات د پاره تاسو اتر محسوسوي او ترغي ورستان داسې په بدبوې کې هم دي، هغه د بوې هیڅ چې دی هغه موړ شي کنه یو قسم
مود شي تینا
او
موړ شي موړ شي.
سمه ده. په میکروبو کې د دواګانو پر ضد مقاومت پر موضوع غږیږو. د خبرونې په دغه برخه کې ولنډه وقفه خلو تر هغې وروسته بیا راځو.
کو منا بلیتی مو منا
مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وڑان دے دے
که سمارٹ فون لارے گٹ اتری اخیست دے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی را پورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
MASHAAL RADIO
او هم دا اوس تری گټه پورته کې
تر وقفې وروسته تر خره غلاست وایو روغتیا او درملنه خبرونه ده او ډاکټر محمد عرفان الله صاحب را سره دی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړې کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري هلته ورتللی شئ مشوره ورڅخه غوښتی شئ او نننۍ موضوع زموږ دا ده چې موږ په میکروبونو یا جراثیمو کې د دواګانو پر ضد پر مقاومت غږیږو او د دې پر ناوړه اثراتو ډاکټر صاحب له دې دواګانې دې ته نه پرېښودل بلکې میکروب دې ته نه پرېښودل چې د دواګانو پر ضد په اسانۍ باندې مقاومت پیدا کړي ځکه دا یو طبیعي عمل دی که نه قدرتي عمل دی دواګانې به میکروب به همیشه کوشش کوي چې د هرې دوا که ایون مناسبه ای او خاص د همغې میکروب دپاره جوړی د هغې خلاف ځان ساتنو هڅه وکړي په اسانۍ او په تیزۍ باندې د مقاومت مخه څنګه نیسو د دې مخنیوی څنګه دی او ځان موږ څنګه روغ او محفوظ ساتو
مننه پامیر صاحب ژوند چې دی د هر شي ژوند چې دی نو دی تر اخري حده پورې خپل ژوند بچپولو کوشش کوي که هغه جراثیم دي که هغه حیوانات دي که ونې دي که بوټي دي موږ به ترې ځان څنګه ساتو او بیکټیریا به دې ته ولې نه پرېږدو چې هغه ځان کې مقاومت پیدا کړي دې لپاره یو څو خبرې دي هغې کې ټول ناول چې دی نو هینډز هایجین
لاسونه پاک ساتل
لاسونه پاک ساتل تر شل سیکنډ پورې شل ثانیو پورې صابون سره وینځل د خوراک څخاک نه مخکې او خوراک څخاک نه پس هم
یعنی د ناروغۍ نه د بچ کېدو یوه مهمه لاره ده
تکه چې د کومو مرضونو موږ سره واکسین شته دی هغې لپاره خپل ځان واکسین کول نو هغه جراثیم په موږ باندې اثر نه راځي نو د هغې د دوا د خوراک به هم ضرورت نه پیدا کېږي دنه پس چې کوم دوا ډاکټر تجویز کړي دا او سو اورزو لپاره یا سونه دورانی لپاره ویلې دا او په کم قوت یا پوتنسي کې ویلې دا هغه هم په هغه طریقه استعمالول نه دا غې نه یو ټیبلیټ یا یو سپای زیات خوراک نه دا غې نه یو کم خوراک او نه یو خوراک ضایع کول مس کول نشته پکې تر هر تر دې هم که انسان دا فکر کوي چې زه روغ رمټم خو لکه مونږ د ملیریا کې دا خبره کوو چې دا درې ورځې وي خوای کې مونږ د ملیریا دارو خو درې ورځې ورکو سیکنډري انفیکشن لپاره چې کله مونږ انټي بایوټیک ورکو نه پنځو ورځو لپاره ورکو
صحیح
نو هغه بیا دا فکر کوي چې ملیریا ختم شول بس دا دارو مو سن دي پکار د دې نه ډډه کول بل یو دارو چې کوم نن ما تجویز کړ یا یو ډاکټر تجویز کړ یو انسان ته د یو مرض لپاره نو دا ضرور نه ده چې دا هغه بیا اوساتي ورځې استعمال کړي د ټیک شو نورې ساتلی چې بیا زه بیمار شم بیا بیا خورم
صحیح بل ځل بیا ډاکټر
چې هغه وخت بیا بل بکټیریا وي هغه په لکونو دي نو دا ډرګ ریزیسټنس پیدا کیږي ورسره
صحیح
سلورم خبره دا ده چې
پینځمه ما ته
چا یو دوا ولیکله
دا به زبل چاته نه
نو دا به زبل چاته نه ورکوم نه به بل چاته دا غي تعریفونه کوم چې دا ډیره ښه دوا ده ٹھیک شو دا زموږ د خلکو عادتونه دي دینه به ځان ساتو او نه به خورو سو پورې ډاکټر نه تجویز کړي
صحیح
دینه علاوه چې دې کم چې د دې بیا اوس سپلای ده
او
ترسیل
او
ډرګ چین دې ته مونږ وایو بعضې دواګانې چې دي هغه په فریج کې پرتې وي بعضې چې وي دا د درش نه کم سینټي ګریډ حراره باندې ساتل کیږي
تقریبا زیاتره
دا چې کم زمونږ ډرګ چین دی دا فیکټری نه چې روان شي او ته مریض تر لاسه چې کله رسیږي نو بعض وخت دا چې د کله هیټ اپ شي کله ته نه رڼا باندې پراتوي او دا غسه دا غي چې کم هغه خپل پوتنسي یا قوت هغه ختم شي او هغه دوا چې کله بیا مریض استعمال کی نو هغه بکټیریا هغه ته مقاومت پیدا کی مزاحمت پیدا شي
صحیح
تدې د وجه نه دوا اخیستل چې دي نو چې کم زه ډاکټر یا دا هغه د فارمیسي نه واخلي یا یو غټه فارمیسي چې وي
هغه ته دیزي
چې الته کې دوا ډیر وخت پورې نشي پاتې کېدلې الته نه باخلي
صحیح
وړو وړو دکانونو نه دا نه اخلي
صحیح دلته زه تم کېږم ډاکټر صاحب زه تم کېږم دلته دا ډیره مهمه خبره ده یو خدا چې معنا د دې خبرې دا شو چې په لارو کوڅو کې چې کوم کریانه سټورونه دي کنه دا جنرل دکانونه دي عمومي دکانونه دي چې پکې صابون شامپو او خواړه خرڅېږي د دوی نه به دوا په هیڅ صورت باندې نه اخلي خلک هغه وجه دا چې دوا چې دا هغه همیشه په خاصو شرایطو کې او په خاص چاپیریال کې خودل کیږي او زیاتره خلک چې په کورونو کې دیوس دوی کولای شي چې کومه دوا په کور کې پرتې دوی د ډبې وګوري په هغه ډبې باندې به صفالي کلی چې ځنې دواګانې چې دی هغه به 8 ډیګري سینټیګریډ کې ساتي ځنې به شپږو کې ساتي ځنې باید د 15 نه زیات تودوخه کې ونه ساتل شي د رڼا نه به زیاتره دواګانې بچ ساتي تیارځي کې او وچ ځي کې به ساتي کنه نو دا عامو دکانونو والا چې کوم اکثر دواګانې د غټو خارونو کلیو تراوړي دوی په دغه لار کې دې ته خیال نه ساتي یو خدا شوا یعنی د درملتون نه ایوازي او ایوازي د دواخانې نه د فارمیسي نه باید دوا واخیستل شي دویمه خبره چې تاسو ورته اشاره وکړه او ډیره مهمه نقطه د ډاکټر صاحب هغه دا چې هر هیواد کې د دواګانو د تاییدولو او د تصویبولو د استعمال د اجازه یو حکومتي دولتي ادارې او موږ وینو چې په افغانستان او پاکستان کې اکثر دواګانې قاچاق شوي د نورو هیوادونو نه یا د هند نه یا د کمبل هیواد نه یا د ایران نه دا دواګانې د قاچاق په ذریعه راغلي نو چې کله دا قاچاق شوي سمګل شوي په سمګل لارو کې هم د دغه دواګانو د خیال ساتلو مناسب انتظام نه ځکه دا خو به ته په پټه وړي او چې په پټه وړي نو کله په ګرم ګاډي کې وړي او کله په ډیر زیات ګرم کې وړي او کله ور باندې لمر لګیږي او کله په ګنډو کې وړل کیږي نو د دغه دواګانو نه هم احتراز کول پکار دي
د سره سره تاسو بیا دا کتلی دی پامیر سب چې دا مختلف دواګانو مختلف ذایقی وي،
او
چې هغه دا هغه کیمیکل چې کوم نه دا جوړ شوی دی یا سبسټانس چې موږ ورته وایو،
او
دا هغه خپل خوشبو یا بدبو هر څه چې ورته موږ وسو وایو،
او
هغه وي. د دې هم چې کوم دی دا وی چې دا په بدن کې کله دا موږ تیر کو او د نظام انهضام د لارې نه روان شي، نو د دې هغه بوی کله کله د انسان خولې ته راځي که تاسو فکر کړئ.
بالکل.
میټالک ټیسټ ورته موږ وایو. نو دا چې دی دا دې د پراشي پکې دا ځای کې چې دا ځیګر ته یا مختلف ارګن هغه ځان ته متوجه کی او هلته د هغې انجذاب یا میټابالیزم ښه طریقې سره وشي، په کاچاکي لارو کې یا په جنرل سټورونو کې چې کوم دواګانې خرڅېږي نو هلته ورسره صابون پروتې څنګه تاسو ویلې یا نور خوشبودار شیان پراته وي او دا هغې نه بوی واخلي او دغسې که دغه دور موږ ام خورو نو د هغې هغه بوی چونکې ته نه بدل شوی وي نو هغه په بدن کې هغسې خپل زور نشي ښودلی.
سمه ده، زه بیا د ډاکترانو لوري ته هم راځم، خو دلته ما سره ګلستان صادق صاحب له پټان ولسوالۍ څخه موضوع سره تړلې پوښتنه راته کړې ده. دی وایي چې کله چې یو مریض د بکټیریاو یا نورو میکروبونو پر وړاندې دواګانې وخوري او د دغه دواګانو مقدار پوره نه کړي نو کوم نقصانات لري؟ دا خبره تاسو هم دا اوس وکړه کنه، چې ډاکټر چې ویلي چې دومره مقدار کې به دارو خوري، په دغه وقفې باندې به خوري، په دغه عمر ورځو د پاره به خوري، مغه عمر ورځو د پاره خوړل دي، کله نه خوري نو مقاومت پیدا کوي په هغه جراثیمو کې؟
مقاومت به پیدا کیږي، بلکې زه به لکه مزید وضاحت هم د دې خبرې وکم. کم دوا چې تجویز شوله، مثال په توګه د 15 ورځو لپاره سهار ماخام، نو دا چې کوم اینټي مایکروبیل زموږ چې کوم دي یا اینټي بایوټکس چې دي،
او
دی دوه قسمه خاصیت لري.
ها،
یو بکټیریو سټیټیک، یو بکټیریو سیډل.
صحیح. یو بکټیریا جامد کوي، ځای ودري، سټیټیک کنا یعنی نه پریدي، لکارې غورځي، او بل چې دی هغه وژني.
بیا هم که په صحیح توګه باندې دا انټي بایوټیک استعمال شي نو د 2% د امکان وی چې بیا هم بعضی بکټیریا پکې ژوندۍ پاتې شي،
صحیح،
یا کمزوري شي او انسان ته تکلیف نشي رسولي، نو دغه ډرګ ریزیسټ دا یو قدرتي عمل دی چې کیږي، خو دا خو په شپېته اتیا کاله پس به کیږي. لکه مونږ دلته کې اوس پرون مونږ دلته دغه کړی و د سینه خرنجیږي یا سینه کې بلغم دی، بس راشه دا ورکه دې سره به ټیک شي. نو هغه سره چې کوم هغه فائدہ مند یا دوست بیکٹیریا وی اغم د منځل اړي، او دغه سي دغه بیکٹیریا چې مونږه لکه په دغه امر کوي دوا باندې مړه کا، نو بل ځل لپاره دغه بیکٹیریا په ځان کې مقاومت پیدا کوي، ځکه چې هر شی چې د خپل ژوند قائم ساتل غواړي.
بالکل.
نو دا د هغه غټ نقصان کېدای شي.
دا د هغه غټ نقصان دی. او لدې سره د ډاکټر صاحب بل پوښتنه هم کړې ده، دی وایي چې کوم میکروب ضد دواګان نه باید وخورو؟ کله چې ویل نه داسې نه دي، وایي کله چې موږ کوم میکروب ضد دواګانې وخورو، آیا هغه میکروب وژني که له تکثیر یا زیږیدنې نه یې وباسي؟ نو دا خبره تاسو همدا اوس وکړه چې بکټیریا انټي بایوټیک چې دي هغه مختلف قسمونه دي، ځینې بکټیریاوې وژني، ځنې نسل ډېرې دونه زیاتې او جامدې لکارې غورځي کنه، دا قسمونه دي او په دې قسمونو کې په هغه تخنیکی باس کې خونوزو، خو امدا وجه د اصل کې نقطه په دې کې دا ده چې که د مثال په توګه زه یوې داسې بکټیریا ناروغه کړې ما چې د هغې د پاره ډاکتران د وژنې دوا تجویز کوي او زه د دغه بکټیریا لکار د غرزولو یا د جامدولو یا د تکثیرېدو د تولید د مخنیوي دوايي خورمه، نو په دې به اثر نه کوي بلکې الټه به پکې مزاحمت او مقاومت پیدا کوي د دوا خلاف.
دغه به کېږي او دې کې چې زه اوریدونکو ته خپل یو مثال کېدم، ټایفاید
یا معدی تبا یا ستره تبا
ټټکا، کله ټټکا مرته وایي وزیرستان منطقو کې، دا چې کوم ټایفس چې کوم دی دا بکټیریا خو بنیادی زموږ دوستان دي،
دا په نس کې بالکل
نظام انهضام په دې فعال وي، او که فرض کې دا د خپل حد نه زیات شي نو بیا مونږه بکټیریو سټیټک دواګانې ورکو.
صحیح، یعنی دا وژنو نه، ځکه چې دا مونږ ته اړتیا د ضرورت دی د دغه بکټیریا او په خپل دغه کې نس کې.
بالکل، نو هغه ډاکټر بیا دا فدی پوی گو د دې وجه نه اوس د پاکستان حکومت د ټایفاید لپاره چې کم ټیسټونه وو په خوا به ډال کې دا خسلو راویا کې ختم وو، پاکستان کې اوس پورې خلک کوي لګیا دي پته نشته چې دا کټ راځي دا کم نه. بیا ټایفاید ټیسټ راغلو، هغه باندې تقریبا یو نیم کال نه زیات شو چې حکومت بندیز لګولو، او دا یو ویل چې تاسو کلم په دې شک شوي چې را ټایفس اکټیو دی، نو بیا تاسو ورته دغه کې کلچر وکي، یعنی هغه د بلډ یا د وینې نمونه ولېږي لپاره راځي چې هغه وګوري، او هلته کې هغه وګوري چې کم قسم انټي بایوټیک به دا چې کم دی د کار باسي، چې وزنی به نه او د کار به باسي.
صحیح،
نو ټول خو به د کار نه وځي کنه، اصل مسله دا د خو په ملي نو وي،
او
نو چې کم زمونږ د ضرور وي او کوي وی اخو په پاتې شي، او چې کوم مونږ ترنس پیدا کین نو په دې د منځل اړ شي، نو دای لپاره په دغه ټیسټونو پابندیو لګی دا، ولې به د مارګه د پیښور په انتخار کې اوس هغه ټیسټ ډاکټران تجویز کوي.
صحیح، یو کس را سره دی، سلامونه درته وایم، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام جی، زه تحصیل کلاچی کندو کوټ نه عبدالوهاب خان ګنڈاپور یم، خو په دې موکل اسلام آباد نه یم.
په خیر راغلی ګنڈاپور صاحب، څنګه جوړې؟ په خیر
خیر دی سره، تاسو خیر مناسب شه. ډاکټر صاحب ته سلام کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکئ.
جی بس تاسو چې کوم موضوع راوړی د ما چې په دې باندې خبرې وکړو، او ډاکټر صاحب ته خپه ده، ډاکټر صاحب خو زمونږ داسې بوله چې ترپزې دی، او لکه ډېره په حد پورې ماده سره دغه هم شوی دی، لکه مونږ په لوم دا یو مسله ده چې زمونږ ټوټل تقریبا زمون چې جنوبی اضلاع ورته وایم چې دلته هم ټوټل په ډاکټر باندې دومره فوکس نه ورکوي لکه څومره چې دای په پیرو او په دغو په زیارتو باندې او په دغو باندې دغه ورکوي. دا دلته یو زیارت دی په هغه کې یو ونه ده، زم چې ټوله دغه نه ډک شو د خلکو ورزي، او بس چادر یا سو یا سو چې کوم مریضي دغه استعمال ول شی پورې تړي، زم چې ونه ټوله بوای چې چرته د کپړو ونه دا د سو ونه ده کنه، لکه خلک په دې باندې ډیر فوکس ور کوي به حیثیت یو ډاکټر، ډاکټر ته دومره دغه نه ور کوي لکه چې سومره دوی دا پیران پکیران او دا زیارتونه او دا اغه خپل هم مړي خپل سیدا دغه کسبې خو دوی اغه ته توجه ډیر ور کوي به حیثیت یو ډاکټر، ډاکټر ته دومره توجه نه ور کوي.
صحیح، او ډاکټر نه علاوه په کمپاونډرانو باندې هم علاجونه کوي، بلکې اکثر دا بتاسو موریدلی ګنڈاپور سیب چې خلک وی وی پلانکې سړی وی د ډاکټر نم زیات تکړه دی، یو ستنه باندې وی روخ کړم
بس دا خو جی مونږ په لدا سي دي ډاکټر صاحب ته خپته ده، مونږ مریضان زما ډېر ورغلي دي ډاکټر صاحب ته، زمونږ والو دا کمپیوټرانو دا مټونه چې په دا انجکشن باندې ورسروي کټول مټونه په خښو نو بس انجکشن دی او دوی دی او کمپیوټري بس هغه یو کار دی او دغه دی سیستم دی چلی، او دوی هم په دې باندې یقین چې بس دغه دغه کمپیوټر لا لاس زوم خکېګم.
صحیح خبر ده ډاکټر صاحب، تاسو خو ګنڈاپور صاحب سره خبره نه کوي.
ګنڈاپور صاحب ته په خیر راغی وایم، او ګنڈاپور صاحب په دا خبرې کوي خو لکه مونږ اوس دا څنګه وکړی شو چې مونږ خلک د دې سایکو چې کوم د دې سایکالوجي دا او د سونو کالو نه پدې کې دا ناستې چې را په زیارت باندې به ټیکېږم، په دم به ټیکېږم، په دې به ټیکېږم، په هغه به ټیکېږم، مونږ دا قلم نه وای چې تاسو دغه کارونه مکوې، ځکه چې دا د انسان په نفسیاتو کې پرته ده. د سوونو زرګونو کالونه سو پورې چې تعلیم نه راغلی، تعلیم د ډېرو رنځونو په خپله مخه ختموي.
صحیح،
تعلیم چې دا داسې انټي بایوټیک دی چې ډېر رنځونه د سړي نه لرې وړي. دغسې زموږ دین چې دا
بے تعلیمی ده، دا جنوبی ازلاک چې زکه ما علاقې در تشم، دا ټوله بے تعلیمی واچ ده نو.
ها
بالکل همدغه ده.
او موږ د خبرونه هم دې د پاره د ګنڈپور سیب چې آگاهی د پاره ده کنه.
جی جی بالکل،
چې خلک پوه شي ور باندې، بالکل چې دا سه چې ناروغ ای خیر دی، دم دې هم کوي. دا د د دینه منی کولو خبره نه ده، دم دے ہم کئی خوچ ناروغ ای نو مستند ڈاکٹر تا بزی، دا مٹی چی سروی کئی پستنو باندے دوی تا بنسی.
بایسیت یو کمپورٹر یو دغنا چی صحیح ڈاکٹر تا دای جانو خوی او صحیح دا چک اپوسی چی دا کم مرض دی، صحیح طریقے بانے معلوم شی شیار دا کم مرض دی او دا کم میڈیسن پکار دی لتا.
بلکل، نو دیر زیادتا بنا نگنڈپور سے خوشحال وسے آباد وسے خو وقتو ندر تغوار آباد اوس. ښه ډاکټر صاحب، زما یو بله پوښتنه ده د تاسو نه ده، او هغه دا ده چې حکومتونو ته خو پکار دي، په دې کې شک نشته کنه، چې حکومتونو ته پکار دي چې ځکه د روغتیا نړیوال سازمان هم ورباندې غږ کوي بار بار، چې دوی ته پکار دي چې دوی درملتونونه د دې پابند کې چې بغیر د مستند ډاکټر له نسخې چاته دوا ورنه کی کنه، لکه څنګه چې په اروپا کې اروپایي ټولنه کې نظام دی.
اصلاً پامیر صاحب دے کے بس لگ تفصیل سره خبرو کوم، وخت هم کم دے.
او خوځه یو بل پختنه د ډاکټرانو د محاسبې لپاره تاسو نه کوم، بیا و تاسو دې ته هم راستا نشي.
جی
دا دا خو حکومتونو ذمہواری ده چې باید د سی وکی ډاکټران په خپل دا سه کولای نشي چې درملتونونه پابند کی، کم از کم هغه چې کم د دوی سره نږدې د دوی د کلینیکونو سره، ځکه د دوی د وجه نه، د دغه ډاکټرانو د وجه نه دغه کاروبار رواني کنه، چې دوی پابند کی چې یاره ته چاته د نسخې نه بغیر نه ورکې کني، زه مریضانو ته وایم چې تا نه دوانو روانختی. دا څه کېدای شي، دا څه یو امکان شته کنه؟
بالکل، زه په خپل منطقه کوم دا کوم، زه مریض کګورته هم چرته ما خلې خو بیا مونږ ته راوړه.
او
چې ما سلې کلی وی چاغه در کړی، دغه څه کم چې مونږه د ټلیفون یا آنلاین مریضان چې وینو په افغانستان کې یا یورپ کې، هغه تم زه دا وایم چې تاسو کله دا دوا واخلی نو هغه دکاندار ته بدا وایي چې دا به زه ډاکټر صاحب ته دا تصویر او دا فارمولیشن لګم، دا هغه ویل چې دا غدا او یو خره نو زه به استعمال کم کنی واپس بدل کوم
کنی واپس. ښه،
مونږ خدا کوشش کوو،
یعنی ټول ډاکټران باید دا کار وکي. اصلا
په کار ده دا، بلکې زیاتره ډاکټران ورته یو دي کې مسله بل ده. امیر صاحب، ما یو مریضو کتل فرض کې دا کندار یا پشین یا د چمن، هغه غریب ډیر مزل کړي دي، نو مونږه انتهایی زیاته توجه ورته وکړو، چې دا ډیر تکلیف او زحمت نه پستر په خوره راغلي دي. هغه دوا چلته لاړ شي، بیا هغه ته مسله شي، نو ملټی نیشنل یا چې کوم د نیشنل ریپیوټډ فارم زیدا د واغان عموما په دې کلو باندو کې نه وی بیا.
صحیح،
نو هغه ورته چې دا هم دغه شی زه در کوم، نو زه ورته مثال ور کوم چې بهي تاسو د یو پټی نه غنم یو سي درې جرندو کې وړکې دا هر یو کې به فرق وي.
واو،
نو دا د مریض هم سول ریسپانسیبিলিټی ده، بنیادی ذمہواری ده
چې انکار وکړي چې زه چې ماته څه لیکل شوی هم هغه به زه اخلم،
او چې کم ډبې ورته ورکړې شي چې ورته هم دکړه راکا. بس کدا در سره خدا کني زبې بل دکان کې پیدا کم، نو مریض هم په دغه باندې ځان نه ستړی کوي بیا.
او حکومت
خدا د چې لکه حکومت خو خپل حاصل کوي، پرونه راغلی موږ ته بل ور زم راغلی دي دلته ګرځي دی باندې کا کې ټولو کې چیکینګ کیږي لګیا دي.
ها، یعنی دا عمل شروع بل ده.
دا عمل شروع دي کې مسله بل ده. پامیر صاحب، اوس موږ د بډې بیرې منطقه واخلو، دې کې یو تاړه ده، او په لکونو خلک په دې کې ژوند کوي، کم از کم 50 مربع کیلومتر علاقه ده زیر نگی ده، داسې په افغانستان کې د مختلفو ناحیو خپل حدود دي. هلته خو دونه دغه نه وي کنه، کووای نه وي چې هر سړی ته هر دکان په سر یا هر سړی ته درېږي چې ته به دا کار نه کوي. خلکو له خپل هم احتیاط پکار دی،
خپل هم پکار دی، او درملتونونو ته هم خپل پکار دی، چې دا ډېره جدي مسله ده. او په کار د چې بغیر نسخو خلکو ته دواګانې داسې ورنکي.
بالکل
صحیح ده ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ،
عزت مند اوسئ، په الله ډېر ګران اوسئ.
امین، تاسو سره ډېره مننه. روغتیا او درملنه خبرونه اوریدونکو په همدې ځای پای ته رسیږي. بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه. Thank you.